په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل په خبرونو کوو. زه نوریاس نوری اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشو او په لسګونو کسان پکې ووژل شول. د ایران اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن و نوماند وزیرانو او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لپاره نومول شوي کسته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې. د راپورونو له مخې تر اوسه د قانون او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخان سوري، د کرنې او مالداري او اوبو لګولو نوماند وزیر انوار الحق اهدي، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نور رحمان اخلاقی، او د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند احمد ضیا سراج د باور رای اخیستې دي. نوماندان د تایید لپاره د ولسي جرګې د 123 غړو رای ته اړتیا لري. نن په ولسي جرګه کې ټول 244 غړي حضور لري. تر دې مخکې ولسي جرګې لسو نورو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 1 پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړه او ویل چې هغه له خپلو وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په عالي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې ووژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود، شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
دفاع وزارت په پرونی برید کې د یوازې 10 سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپي کېدل تایید کړي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. له غزنی په وروسته یو میاشت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي او د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو پر شاوخوا 10 طالبان واکمن دي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیايي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې د کتلوي مافیا د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځ حوزه کې مو هدف تر 500 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په نامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي. چارواکي لمن دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې به دو ترافیکي پیښو کې له 10 زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي. تېره شپه په سن ایالت کې په یوه بله د مسافر وړونکي مینی بوس او پرخښ خښتو بار دی ویلې لري ترمنس په ټکر کې یو لستانه امړ شوې دي. په پاکستان کې هر کال په زورګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې مړ کیږي چې خراب لارې، زړه موټر او د ډرایورانو لخوا د ټرافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو خبرې پیل کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 400,000 زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیظ پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې راغلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د لاسرسي په چارو کې اوږه په اوږه درېږي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 23 د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي و بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم ګوري. بایدن د جنوري په 16 نیټه دی ولسمشر بایدن به د جنوري په 16 نیټه دی ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل سټوډیو زما همکار وږمه جبرخیل په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونی تر پایه پورې را سره پات شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخه خځي خبرونه ده او ز وګما جبر خلې تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میل منی د خبرونه کې ایوا اغلی او سی انداړ او بل هم ظریفه غفاری چې دوی دواړه میل منی به هم ستاسو پښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکړي. موږ سره هم دا اوس اغلی اندړ په کرخه ده. اغلی اندړ خبرونه ته خرق لست.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله
اوسئ. خوشاله یو چې لا تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم لا تاسو نه خپل پښتني ولري خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندړ اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژني.
زمانو مو هوسی اندړ غزنی ولایت اندر ولسوالی اوسیدون که ایم او در تحصیلات می لیسانس دوره پا پانتون کابل ساینس خوانزی او ماستری می پا پیام نور پانتون که اخیسته ده پا دولتی مدیریت که او خصوصی سکتور که کار کوم با دستوه ایم در اولادون لرم بس هم نمره.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شوله. دوی به له تاسو نه پوښتنه ولري. را به شو ستاسو اوسنۍ کارونو ته په څه باندې بوخته یاستئ اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم. د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم. په څنګ کې ځان ته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو وړکتون دا پندو که مصروفیم لما شما نخترم.
بله ډیر ښه. د تعلیمي دورې به هم راته وایاست، خو اول د دغه تعلیمي مرکز راته وایاست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یو رسمي دندې تر څنګ تاسو ځان ته بل دنده شخصي دنده هم ولرئ، او څنګه دا راته وایاست چې رسیدګي کولای شئ ورته که نه نور خلک هم نور کسان هم در سره شته؟
و انگیزه خب په دې پیدا شوه چې زه له پخوا نه مې د تجارت او سوداګرۍ ته شوق درلود. بیا ډېر تجارتونه او سوداګرۍ مې تجربه کړه، په مختلفو برخو کې مې کار وکړه، له صنایع دستي سوزندوزي تر واردات صادرات او تر ډېر کارونه مې وکړه. خلاص خو مې ولیدل چې موفق پکې ونه اوسېدم، یعنې ګټه یې ونه کړه او تاوان په تاوان راغله. بیا بالاخره فکر مې وکړه چې په دغه خاص زمانی مقطع کې چې هم ثواب سي او هم خورما همدغه چې په خپل مسلک کې تعلیم تربیه کې کار وکړم، او وړکتون مې جوړ کړه، یو اکادمي مې د ماشومانو د روزنې دارالفلاد د ماشومانو روزنې اکادمي مې جوړ کړه چې یو وړکتون و. بیا وروسته هغه په مکتب ارتقا سو، اوس یو متوسطه مکتب او یو وړکتون ده. او بل دلیل یې دا و چې زما شوق دې سو چې د افغانستان ناخوالې او مشکلات او ستونزې مې چې ولیدل، ځان سره دا فکر کول چې باید جامعه به له کوم ځای نه اصلاح کړو. او بالاخره په دې نتیجه ورسېده که مونږ په تعلیم تربیه کې کوشش ډېر وکړو او خپل ډېر انرژي په معارف کې مصرف کړو، شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شی پرېږدو، میراث پرېږدو. او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت و، دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې مخه کړه هدف یې دا و چې دا جامعه باید له ځای نه نه یو ځای نه باید اصلاح شي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی ورسره روښانه شي.
بله، په دې اړه به بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسو سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي، البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لري، او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسو سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي؟ خو اول به دې پوښتنې تر شو چې تعلیمي دوره مو کوم ځای کې پای ته رسولې ده، او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بعضې ستونزې دي د تعلیم په لاره کې، هغه ستونزې ستاسې په لاره کې هم وي؟
والله زما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او له کړاوونو نه ډک ژوند و، ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایي دوره کې ډېر آرام او سوکاله ژوند مې درلود. ښه کاروبار، پلار مې صاحب منصب و، مور مې ډاکټره و، او ښه اقتصادي وضعیت نه برخوردار و. او تر اتم نهم صنفه پورې زه ما په رابدلخي مکتب کې درس ویلې ده نه، او ډېر ښه مخکې ولاړم. پس له هغې نو شرایط بدلون پیدا کړ او خدای دې وبخښي زما مور مړه شوه، او په هغې نه وروسته زما واده سو، یعنې زه په نهم صنف کې وم چې زما واده سو، څوارلس کلن هم پوره وم یا نه وم، او درس تعلیم هم داسې نیم کله راڅخه پاتې سو. مګر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبخښي ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده، او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم، خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم. خو زما د ژوند ملګری هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم، او دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم یولسم دولسم صنف پاولداری ولولم، یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم یا زوی می پیدا و د نهم صنف په آخر کې، د لسم صنف په آخر کې د لسم نه چې فارغېدم دوهم زوی می پیدا و. بیا له هغې نه وروسته چې اقتصادي مشکلات او ستونزې جنجالونه، نو بیا ولاړم وظیفه می واخیست، ریاست مبارزه با سواد آموزی که معلم هستم. یو کال می هلته کار وکړه، بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته، وزارت آب و برق او تصدی و، او هلته د مامور کارمند په صفت، اداری کارمند په صفت مقرر شوم. او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره و. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړ پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات فامیلي، اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا کې او ماشوم په غې کې و یو من پناسو و نو نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم نو کار مې وکړه بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیابه شوم ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم او ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و مگر متاسفانه کورنۍ موافقه و نه کړه چې ژورنالیزم وایي هېڅ مه وایه که نه په کور کې نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم ساینس ته م بیا زما علاقه ریاضي دپارتمنت سره و ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم مگر بیا هم کورنۍ همکاري و نه کړه مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده تا دو درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده که از زور دونه رسېدلو کېدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي نو بهتره دا ده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زدوې مسؤلیت یې په ستا په غاړه ده کورس مور ته بیا ضرورت نه لري نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل بیا له هغې ځای نه چې فارغ لا نه وم نه هم درېم یا درېم صنف کې وم پوهنتون چه دا درهم زوی می پیداسو یعنی فاکولتا می پاولداری ولوستل خب دیر سوند و مشکلات خواهن می مسکر و خب مقصد فاکولتا می ولوستل مگه تنبل شاگرد نمام استادان راست خرازیدی آوری دا خبرون اطمان زمونگ استادان آوری پانتون می پا درجه کنه دلوستل تنبل شاگرد نمام
بله دیر آقلی اندر بیا بالا تاسی ندا پختن هم ولرو چه چنگ مو پرات دیدین چه استاسی در سون تکمیل شی واده تزرخ کرد خو اول با آقلی غفاری راوخلو من سره اغلی ظریفه غفاری دا میدان وردګو خارواله په کرخړه اغلی غفاری خرغلست
سلامونه ورځ خیر تاسو ته او ټول سترنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام خوشاله یو چې لتاسی سره یو اغلی غفاری په لندو کې کا خپل ځان کته هم لتاس استاسی لنوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي خو بیا به هم استاسی د زده کړو په اړه باندې نه پویږي کله تاسو خپل ورته وایست
دیر زیادت مننه ظریفه غفاری ما در میدان ورده گولایه تک بولسوالی دوران خیلو کلی اصلی و سیدون که زید می پا کابل کش شوی او درسونه می هم تر دولسم تر ومسن پا کابل کیویلی او تر دولسم نا بیا پتیا کی فارغه شوی
بله
در زینو شتا خدای بخیلی پلار جان می پسی اولایت تا وزیفه ترانسفر شنو ماحل تا مستف نفارغ شو کانکور از مینه که حقوق پنزهی تا کامیاب شو اگر اگر یو لسون زی چوی دا اگر لکبلا ماون شو اکلای داما ورکم زکر چه لیلیا نلرلو پنزه نو پنده اساس تقریبا دا شپگ اوم یاشتو تحصیلی دوری زن سرا دا تحصیلات عالی لوړ زده کړو وزارت د وجه سید فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم او هلته مې لیسانس او ماستری دواړه ووی او دواړه مې د اقتصاد سرشته کې ویلي د دې سربیره یو این جی او لرم یو راډیو سټیشن لرم او شخصي سرمایه ګذاری او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعی یا او غیر دولتی دارو سره د کار تر څنګ د یوټایټ سره او نورو ادارو سره پونه پیارسی سره او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شویم او کار میکړه او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لمرنه ښځینه ښاروالۍ په فعالیت کوم
بله ډیر ښه دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو اغلی غفاری څنګه په افغانستان غونډې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسو د یوې ولایت ښارواله شئ
میدان وردګ ولایت ته لدی تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي تګ راتګ لرم او کار کوم در لپسا کې
بله
نو په تاګه لړ کې د ښار ډیر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډیر اب نورمال ښکارېدل او تل به مې ځان سره ویلې چې هغه خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې دیو تغییر لپاره خار د نکار او کو کاغذ راډیو لاره او کډینجو او نور مدني او ټولنیز فعالیتونه لاري وي. خو کله چې هغه د دغه بستونه د شاروالي ریاست اعلان ته لاړه
بله
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند لوړ زده کړو نه وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکړم. دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوه مشخص پلان مې نه درلود. خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه بسونه اعلان ته لاړه او زما یو شمېر دوستان همکاران او ترڅنګ د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعاتو باندې دوی طرحو باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته د همدغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکې. نو بلاخره تقریبا زړه نازړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نه و چې دولت دننه دولت چوکاټ کې کار وکړم او ترڅنګ یو لړ ستونزې او مشکلات چې هغه ولایت میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ځینې نور ستونزې چې په ښار کې ډېرې لویې وي بالخصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی داسې یو څه کوشي او که ونه شي ما ته هېڅ فرق یې نه درلود. خو کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمیټه کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې چې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بل آخره د یوې اوږدې پروسې تقریبا څلور پنځه میاشتنۍ پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې ریاست جمهوریه ریاست جمهوریه ته صادر شو چې د هغې نه وروسته بیا ټول دوستان وطنوال پیزیان کې دي شاوخوا نه میاشتې د همغه یو له ستونزو له کبله د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګو ستونزې یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره رن شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بی باوری په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نه شوم او یو ګڼ شمېر خلک په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیا او شته بی باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرې نه خودم دفتر تمارکي شم او ستونزې را ولاړې کړي مظاهرې او ځینې ناندرۍ بلاخره پس له نهو میاشتو ما وشوی کولی چې دنده پیل کړم د اووه نویم کال بوت میاشت کې ما رسمي دنده پیل کړه او اووه نویم کال سرطان یا چنګاښ میاشت کې زه معرفي شوم د ښاروال په صفت خو په ځنډ سره دنده مې پیل کړه او کله چې اوس دنده کوم هم زه له ولسونو راضي یم هم ولسونه له ما راضي دي نو اوس هغه د دندې خوند لا ډېر شوی ځینې ډېر خوندور شیان دي په دنده کې راته د هغه د ولسونو مینه په سیمه کې په پروژو کې په ښار دننه کله چې ګرځم د ولس سره هغه زما اړیکې د ولس باور او ترڅنګ یې هغه کوم امکانات چې مونږ لرو د هغه نسول په ټول استفادې سره ولس ته بیرته خدمات رسول دا هغه شی دی چې
واقعا خوندور دی او زه هر ورځ بلې. آغلی غفاری، تاسې نه میاشتې کار ته پرې نه ښودل شوی، بعد له نه میاشتو تاسې کار شروع کړ، د دغو نه میاشتو په اوږدو کې تاسې څه فکر کاوه؟ تاسې په دې باندې ډاډه وئ که نه مترادده وئ چې تاسې به هلته پرې ښودل شئ که څنګه؟ یعنی تاسې هیله څو فیصده وه؟
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره رسمي فیسبوکي اعلامیه ورک چې مونږ ظریفه غفاری بل چی دی لیګو دلته یې نه معرفي کوو. حتی ټول حتی تا ډیر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی دای بخیل پلار جان می بی باور پدی یعنی بی باور و چې زب هلته وشم کولی دنده پیل کړم، خو ما هیڅکله هم د انګریزانو خبره ګیب اپ ونه کړ، تسلیم نشوم ورته او تل زما غام دا و چې که یوه ورځ هم وي زه هم دنده په دولت کې، که یوه ورځ دنده هم په دولت کې وکړم نو زه به د ښاروالۍ په صفت په هماغه ولایت کې کوم. دا زما لپاره یو ټارګیټ و ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې، زه پوهېدم په څه باندې، څه چې سکرین ته راتلل، څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه و، خو اصل څه چې و هغه بل شی و، څه چې یعنی ما سره ولس ستونزه نه درلود. زه پوه وم چې که چیرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا اوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي. او همدغسې وشو هم، او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره، دوه نیم تکم درې کاله د کار پوره کېږي. د چنګاښ میاشتې په څلوویشتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې. نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې خدمات ښه ورسوو، او د ولسونو لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زه لا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړم.
بله، ډېره زیاته مننه. آغلی اندړ، ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله، خو بیا مو جواب وروسته ته پریښود. څونه ښځینه له تاسو سره دلته کار کوي، په کار بوختې دي، او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصده یا څو تنه ښځینه دي؟
زمون کار کوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي، له ډریوران او ګارد دا ټول پرسونل سره چې په دې کې 80% زنانه دي، او دا ګارد او ډریور دغه خلک چې زنانه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي. یعنی اکثر عمومي توګه زمون په مکتب کې نارینه نشته، په تعلیمي برخه کې، په تدریسي برخه کې، او په اداري چارو کې ټول زنانه دي. او شاگردان مختلط دي، شاگردان هم موږ هلکان لرو هم انجونې لرو، خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته همدا ده چې خلک علاقه ډېر ښه کوي چې هلکان مکتب خصوصي ته ولېږي، او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي. موږ داسې فامیلونه لرو چې لورانې دولتي مکتب ته لېږلي دي، او هلکان زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راولې ده. نو یو شانت ستونزې او مشکلات په دې برخه کې شته، یعنې کیسدي د شاګردانو د هلکانو ډېر د ترنجونو نه زموږ په مکتب کې.
بله، اوریدونکي په کرښه دي، موږ به یو اوریدونکی راواخلو او بعد له هغې نه به بیا د تلیفون شمیرې هم اعلان کړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر خورې؟
په خیر اوسې، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نوم مې احمد همدرد ده، او د لغمان کرغیو نه په اړیکه کې یو سلام مېلمنو ته، یو سلام د ازادۍ راډیو ته.
وعلیکم السلام، مهرباني. پوښتنه مو چا ته متوجه ده او څه ده؟
پوښتنه خو مې غباری صاحب ته متوجه ده. اول ورته والد صاحب ته بخښنه غواړم، له خدای نه دوی ته صبر غواړم. او دویمه پوښتنه مې ترې ده، دا خورجانې دا خو ډېره تهدیدو سره مخ شوی که نه؟ او څومره دا مطلب د دې هغه پلان کړم دا، او څومره مثال له خبرې دا روحي فشار سره مخ شوی ده. یا موږ داسې خویندو عظمت ته واده اورېده میړانې ته، او بس دغه پوښتنه مې د واده اورېده.
بله، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاري ستاسې غږ اوري، مهرباني وکړئ. اغلی غفاري
همدرد ورور، ډېره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټولو لاره همدرد. کله چې یعنی بس هغه فقط فردی و احساسی و عاطفي شي، دیوی لور په صفت واقعا ډېره زیاته دردېږم. کله چې وینم هغه غر شانتې پلار جان مې نور راسره نشته، او یعنی ځای خالی دی، دا او دا وکاین درځون کې دی راته او کله چې دیو انسان په صفات دیو مسلمان په صفات او بیسه دیو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د هڅ ته ګورم او هغه هڅ ته غل یعنی هڅ سنجوم دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو یقین لرو چې د ټولو لار همدا دی څوک مخته څوک شاته او زما پلارجان شاید نیکبخت و ډېر زیات نیکبخت و چې شهادت او ډېر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې یعنی هېڅکله ولس ته وطن ته او حتی عامو خلکو ته یې هم بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته یې هم په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی زه یې مشره لور یې منو بد یې نه ورسویدلی وطن ته ولس ته خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی و نو ستاسو دعاګانې دې هڅه هغوی پروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو زما د روحیې او زما د پلان موضوع طبیعي ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی یا خنډ سره او یا همداسې ګډوډي او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې څو وارې په ما شخصي په ما باندې بریدونه وشول او آخري ځل پلارجان مې له لاسه ورکه شهید شو نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري خپل تاثیرات لري خو هېڅ یو دا شی هغسې یو تاثیر یې نه دی لرلی او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې زما هغه قوي عزم قوي مرام او زما هغه کلک هوډ مات کړي ځکه چې زما د پلار زه چې کله شارواله شوم او پلارجان مې پی خبر شو کور ته چې ننوتم سر یې را خپل کړو څنګ کې کېناستم ماته یې ووي چې لورې زه دغه دی کرایي کور کې اوسېږم موټر نه لرم هېڅ سم نه لرم حتی سبا ته زما د فاتحې او ختم هغه هغه سرمایه هم ما سره همدا اوس په لاس کښې نه شته که چېرې په ما څه وشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې ځکه هره تیږه پورته کړي د هغه تیږې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنۍ سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولرې په ژوند کښې پیسو کورو ژوند پکې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې څه په غوږو کښې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه همدا مغې پلار لور یمه ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې که اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته زه مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
بله ډېر زیاته مننه اغلی غفاري ستاسې د این جی او په اړه به پوښتنه درنه وکړمه تاسې ویلي چې این جی او لرئ دغه این جی او مو په کومه برخه کې جوړه کړې ده او څه کارونه کوئ
دغه این جی او تر څه وخت مخکې پورې د افغان میرمنو د ظرفیت لوړونې په برخه کې کاری کولو او ما شخصا خپله کله چې لا مې دولتي دنده نه مسؤفیتونه نه لرلو هغه باندې مې کار کوو خو اوس نوی کار مې په داسې هغه کار مې پرې شروع کړی چې دغه این جی او به تعلیمي سنټر یا تعلیم ایجوکیشنل ارګنایزیشن یا تعلیمي این جی او هغه به ترې جوړوم دغه نوم او هر څه یې بدلېږي یو تعلیمي این جی او ته او د دغه تعلیمي این جی او له لارې تعلیمي مراکز به هغه کېږي رغول کېږي او میرمنو ته په وړیا ډول تعلیمي اسانتیاوې غواړم چې دغه این جی او له لارې وړاندې شي
بله ډیره زیاته مننه. منکی یو بل اوریدونکو هم په کرخه لرو، د عباره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام ورحمۃ
اللہ. په خیر اوسې؟ ستاسې د راډیو غږ ډیر جګ دی، یا مو د تلیفون بلندګو دی؟ هیله ده هغه خاموشه کوي، ګلې کوي، بیا به ځان راته معرفي کوي. بلې
خوشحاله اوس مې د تلیفون اواز کښته کوي، د راډیو اواز مې هم کښته کوي. تلیفون پرکښته مې نفال علي زه یم، د هلمند ولایت ښایسته مسکنه د هغې د غفاري صاحب چې مې دغه خبره ده او پوښتنه چې لرم، چې ته شروالۍ رئیس یا مدیر ټاکل شوی دی د په وا کې دي، د ښځو سره دې کمې همکاري کړي دي او تر اوسه دې ښه کومک ورسره کړی.
بله ډیره زیاته مننه مینا پال صاحب کور مو ودان. اغلی غفاری پوښتنه یې تاسې ته راځي و، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ورور کور ودان. ورور یو خدا دی چې هغه د جندر قانون سره سم په اداره کې میرمنو ته د ونډې موضوع دی، چې موږ خوشبختانه بسونه ټول د شروالي ټول بسونه اعلان ته تللي، او په دې کې واقعا ډیره زیاته لیواله یم چې ډیرې میرمنې زما د همکارانې په صفت په اداره کې کار وکړي. بیا له ادارې نه بهر ما یو ولسي موضوعات دی چې خوشبختانه نن ورځ شروالي اداره یو له هغو ادارو نه دی چې میرمنې په ډېر ډاډه زړه راځي، او حتی تر ما پورې د هغوی کار، د هغوی هر څه، او حتی باور وکړئ کله کله چې میرمنې په نورو ادارو کې هم مشکل سره مخ وي، ما ته راځي ادارې ته او له ما نه همکاري غواړي. او زه په دې ډېره خوشحاله کېږم چې کولی شم میرمنو ته سربېره په دې چې مستقیم کاري اړیکې نه لرو، خو بیا هم یو څه کولی شم، او تر څنګ یې د اوس لپاره دوه مهمو پروژو باندې مونږ کار کوو. یو عزیز زمینی مارکیټ دی چې هغه مختص میرمنو ته دی، او په هغه کې میرمنې به خپل هغه شته توکي او اقتصادي سرمایه ګذاري لپاره چې کوم مواد لري هغوی به هلته وپلوري دا شیان. او تر څنګ یې یو لوی تفریحي پارک، کورنۍ تفریحي پارک جوړیږي، چې هلته به د کورنیو لپاره د دې زمینه مسایل چې ډېر ډېر ښه خدمات ترلاسه کړي.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی اندر تاسې په کرخه یاستئ؟ اغلی اندر بیا به هم خپلې مخکینۍ پوښتنې ته راشو. تاسې خپل تحصیل د واده نه پاس بشپړ کړی دی، لږ دا راته ووایاست چې څنګه مو مخکې له تحصیل نه واده وکړ، او ستاسې په نظر باندې که یوه نجلۍ وغواړي باید له واده درس ووایي، یعنی څومره ډاډمنه یاستئ چې څو فیصده به وتوانېږي؟
واده مخکله تحصیل د تحصیل د ختمولونه دا یو د قسمت خبرم وه، او ځینې مشکلات کورنۍ مشکلات هم وو. په هر ترتیب مګر که څوک اوډ ولري، اراده ولري، کولی شي چې تحصیل وکړي په هره مرحله کې د ژوند چې وي. مثلا ماستري له زما دا څلور کاله کېږي چې ما خپل ماستري ختمه کړې ده، او پوهنتون نه چې فارغ شوم د دوو درېو ماشومانو مور وم، دولسم نه چې فارغېدم د دوو ماشومانو مور وم. یعنی ما زه وتوانېدم چې په اولادداري به سره د کورنۍ مشکلات او د کور کار او جنجالونو سره خپل تحصیل ته ادامه ورکړم، ځکه چې زما علاقه د تحصیل سره وو او غوښتل مې چې تکمیل کړم خپل تحصیلات. نو داسې خاص ستونزه که د کورنۍ له خوا مشکلات نه وي او کورنۍ سپورت کړي، هر څوک یې کولی شي. ما چې اوس په دې وتوانېدم، هر څوک یې کولی شي، مقصد اراده قوي ولري.
بله بیا به هم ستاسی ملاتړو ته راشو، چې ستاسی ملاتړ څوک و چې تاسی وهڅولی او ستاسی ملاتړ یې وکړ چې تاسی درس وایست؟ خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه په خیر یا؟
بخیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړیکه نیولې؟
مننه، خوشحاله اوسې. زه تلا قدرمن یم، زه نیمروز اوسې په اړیکه کې.
قدرمن صاحب مهرباني وکړئ.
مننه په ډیر بخښنه سره موضوع نه ده تعقیب کړی کې ولر زرا روشانه کړي ډیر بخښنه.
درنو اوریدونکو دا د مخکخه خزي خبرونه ده. از مګ دغه غرور اړیکه پرې شوله د خبرونه کې مګ د هیواد مخکخه خزي راغواړو او تاسې ته د فعالیتونو په اړه د زده کړو په اړه معلومات درکو او همدار استاسي هم کولای شي چې د دینه خپل پښتني ولري. مګ سره ووس اغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو خارواله او اغلی اوسی اندړ میلمنی دي. زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0 و 99 45 40. بل شمیره مو ده 0 و 7 8 22 و 7 55. تاسو کولای شئ چې د دغو اغلو میلمنونه خپل پښتنې وکړي. بله بیا به هم راشو اغلی غفاری ته. اغلی غفاری د رادیو په اړه راته وایاست چې له څه وخت راپدې خو مو رادیو پیل کړی دی او څنګه مو علاقه مندي نشراتو ته پیدا شوله چې تاسو باید نشرات ولرئ.
ډېره مننه کله چې ما انجو جوړه کړه د افغان ښځو پرمختګ او لاسنیوي ټولنې په نوم ما ټولنه جوړه کړه. نو د دې سره سم داسې یو څه ذهن کې راته پیدا شوه چې میرمنې ډېری لرو پرتو سیمو کې او هغه ولایت او هغه ولسوالیو کې چې لا هم د سمعي او بصري او یا هم ټولنیزو رسنیو امکانات کم دي، هلته دوی ډېر کم خبرېږي ځکه چې زموږ ډېری میرمنې بېسواد دي او دا یوازنۍ لار دوی ته د یو شی رسول همدغه رسنیز شبکې دي. نو په دې باندې مې د سرمایه ګذاري لپاره پیل وکړه. بلاخره زما اوسنۍ کوژدن دی جناب شیر محمدي د اطلاعات فرهنګ د میدان وردګ ولایت اطلاعات فرهنګ دی. دوی یو وخت په پکتیکا کې اطلاعات فرهنګ دی ټول. نو دوی سره د مشنافو شو او دوی سره ما ګډه د راډیو په ګډه کې شریکه میدان وردګ ولایت کې د راډیو جوړه کړه. د دې راډیو نوم پیغلې سم دی او دغه نوم هم هغه نوم دی چې باور وکړئ ما حتی هغه د وخت د ولایت پالیسۍ سره هم بحث پیل لرلی. پالیسۍ ویلی چې دغه نوم یې بدل کړه، عجیب دی پیغله. خو ما ورته وویل ما وی آدرس یې بدلوم خو نوم یې نه بدلوم، ځکه چې که ته د ځوان په نوم نه شرمېږې نو د پیغلې په نوم هم مه شرمېږه. نو بلاخره د راډیو جوړه شوه او راډیو د ښځو د حقونو اړوند فوکس برنامې لري. په دې کې ګڼ ټولنیز، سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او تفریحي ټولې پروګرامونه شته، حتی هنري پروګرامونه. شاوخوا 14 ساعته نشرات لري. د دې 14 ساعته نشراتو سربیره میدان وردګ ولایت 3 ولسوالۍ، لوګر 4 ولسوالۍ، غزنی 2 ولسوالۍ او د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ هم کور کوي. FM سپو کې دی. نو دا راډیو زما لپاره د یو سړی چې سربېره پر دې چې تر همدا اوسه پورې هم زه په ټوله په تاوان کې تر روان یم او هم زما د ژوند ملګری کوژدن مې. نو خو بیا هم دا راډیو نه تړو ځکه چې کوم هغه احساسات، ولسي احساسات، بالخصوص د میرمنو لپاره چې کوم زمینه سازي شوی د دې راډیو له لارې د هغوی د غږ د انعکاس لپاره هغه ماته ډېر مهم دی. کله چې دا راډیو په لومړی ځل میدان وردګ ولایت کې مونږ افتتاح کړو، لومړنی آواز له دې راډیو نه چې ووته د یوې میرمنې آواز و، هغه لومړنی نشرات یا هغه فرست سیکنډ یې هغه زما خپل غږ و. نو دا په داسې حال کې و چې میدان وردګ ولایت کې حتی ملي راډیویژن د دې اجازه یې هغه وخت نه لرلو دغه ځینو امنیتي او سیمه ییزو ټولنیزو ستونزو له کبله چې د میرمنو سندرې یا غږ یا تلفوني اړیکې خپاره کړي، خاصه شخصي رسنۍ. نو د دغه راډیو سره یو ډېر ښه تحول رامنځته شوی. میرمنې په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ټولنیز په ټولو برخو کې فعال ونډه لري. او خوشبختانه دی زیات مینوال لرو در رادیو او یوازې د میدان وردګ کلی یو میلیون نپورته اوریدونکي.
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکي فکر خلرو د بره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو څوک یاستئ؟
السلام علیکم، صفت الله درزګان خبرې کوم.
صفت الله مهرباني وکړئ. صفت الله سپ
زه خوښره د سیاسي پروګرامو سره د خپلې مې سیاسي د خو هغه وخت اداره چې تلیفون نه ملایي زه اوس دا تلیفون ولاسو.
مهرباني وکړئ که تاسو کومه پوښتنه از مګ د میلمنو نه لرې دوی به تاسو ته جواب درکړي.
د دواړو میلمنو ته زما پوښتنه دا ده چې د ښځو تعلیم زه پوښتنه دام خپل نور تعلیم کوم کوي عصري تعلیم
مهربانی وکړئ تاسو خپل پوښتنه بیرته لسره وایاست او وقفه پکې مره ولې ځکه چې دلته فکر کوم تخنیکی ستونزه هم شته ستاسو په تلیفون کې. البته مهربانی د دغه ورور اړیکه پرې شوله. اغلی اندړ، د مخکینی پوښتنې جواب به له تاسې واورو. څوک ستاسې ملاتړی و چې کله تاسې درس بیرته یعنی درس مو تکمیل کړ او اوس یوه فعاله مېرمن یاستی، یعنی د دې تر شا د چا لاس بولئ او د چا زیاته مدیونه ځان ګڼئ؟
په لومړي قدم خو په ټولو کې زما خپل هوډ او تلاش و او شوق و علاقه و. په دوهم قدم په کورنۍ کې زما پلارجان خدای دې وبخښي ډېر تعلیم تربیې سره علاقه درلوده او ډېر حمایت او کوشش کول، او زما د ژوند ملګری هم د دې طرفدار نه و چې زه له درس تعلیم نه پاتې سم او نیمګړی پاتې سي زما درس تعلیم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې په درس تعلیم کې یو خاص رقابت و او هغه هم دې سپورت وکړو مخصن د اولادونو په روزنه کې په ساتنو کې زما سره همکاري کول د کور په کارونو کې تر څو چې زه وخت پیدا کړم خپل درس ووایم د امتحان په شپو کې او دې تحصیل ته ادامه ورکړم.
بله ډېر ښه.
او په څنګ کې همدا اوس هم په سیاسي کارونو کې په اجتماعي کارونو کې تاسو ته معلومه ده چې زه خو د ختیځ دوندوالي کمیسیون د شورا رهبري هیات غړی یم. په څنګ کې د غزنی ولایت د خلکو لخوا هم راته په یو د مشر په سترګه ګوري او دوی د غزنیوالو تمه او توقع ماته ډېر ده چې په اجتماعي برخو کې په سیاسي برخو کې د دوی آواز ووسم او د دوی غږ پورته کړم. په څنګ کې چون زه د اتاق تجارت او صنایع د مدیره هیئت غړی وم، مستقیم استازی وم په وزارت کار امور اجتماعي کې د قوانینو په ارتباط تقنینی اسنادو په ارتباط او او برخو کې ما کار کول ډېر وخت مې اجتماعي کارونو سیاسي فعالیتونو ته د باندې خلکو ته ورکول، نو په هغې کې زما پوره سپورت او حمایت د کورنۍ لخوا و او د اوس هم شته.
بله ستاسې د نورو مدني فعالیتونو اجتماعي فعالیتونو په اړه به بیا له تاسې نه واورو. اوس فکر کوم یو اوریدونکی لرو دی بره واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
زړه سه خو خورتا ستا او ساس ملمنو نه کې سره احترامات وړاندې کوم. اړ خان افغان ما د ننګرهار.
مهرباني وکړئ افغان سپ
مونږ خبره کوم دا مونږ په افغانستان کې ډېر خان د تکلیفونه استلی دي او د دې تکلیفونه الله جل ورته ورته او ځکه چې تاریخ ته وګورو د تاریخ کې هم ډېر خزه قرباني ورکړې ده، افغاني تاریخ کې هم ډېر خزه قرباني ورکړې ده. موږ په دغه سي زنانو باندې ویړو، په دغه زنانو شالو چې د خپل وطن او د خپل خاورې خدمت لپاره هر مشکل ته غاړه ایښې ده. پښتنه مزاد دغه حکومت او د طالبانو یو توافقنامه وشي د سولې کنه، نو دې سره به دغه د زنانو کار کول شي کنه، شي کولای د طالبانو سره. ډېر مننه تاسو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم اغلی غفاری کچه هم په دې اړه باندې تاسو سره مخکې مرکه کړې و کچیر ته طالبان راشي تاسو په اند باندې بعد خزو شته لاسته راوړنې له لاسه لاړې شي کنه خو یو ځل بیا د غزمنګ ورور غواړي چې له تاسو نه واوري مهرباني وکړئ
ورور روان په دا دی چې یعنی ځینې شیان په عامه او ولسي هغه کې وایي وایي په یو شی باندې چې ډېر ټینګار وکړي یو شی چې ډېر په زړه او ذهن کې وساتي هغه اتمن کېږي خو یو شی چې څومره داسې سرسري ونیسي او ووایي او کانفیډنس ورته ولري هغه خپل روحیه ورته ونه بایلي هغه حتماً هغه څه کېږي چې ته توقع لرې نو اول خو زه بیخي د دې مخالفه یم چې ووایو چې کچیرې مونږ دا هر څه له لاسه ورکو ولې مونږ به دا هر څه له لاسه ورکو دا هر څه مونږ ته چا هوایي توفه نه دی را کړی دا مونږ ته چا له آسمانه نه دی غورځولی او نه هم دغه شی څه هوایي په لاس راغلی قربانۍ ورکړي مونږ زحمتونه ګاللي مونږ دردونه زغملي شخصا زما یعنی باور وکړي اوس خو چې کله مې پلار جان له لاسه ورکړی اوس خو بیخي مې هغه وجدان نه مني زه سوچ وکړم چې که چیرې زه دا هر څه له لاسه ورکړم ولې زه یې له لاسه ورکړم کله چې زه په دې باور لرم چې دغه هر څه ما په ډېر لوی قیمت په ډېر لوی بیه ترلاسه کړم نو هېڅکله هم اول دغه شی باید پرې نږدو چې را پېښ شي خو که چیرې پېښ هم شي تاسو باور وکړئ چې زه په دې باور یم او مطمئنه یم چې اوس مهال افغانستان او دغه حداقل شل کلان هغه نه وروسته افغان مېرمنې هېڅ څه نه وي هېڅ څه نه وي یو میلیون مېرمنې خو به داسې وي چې ووایي چې له سر او مال نه تیز خو د عزت د ساتنې سربېره د دې وطن هر څه به هم ساتو او خپل هغه هر څه لاسته راوړنې هم نو او دغه یو میلیون مېرمنه په قطار کې زه به هم وم مېرمن اندړه به هم وي نور دوستان به هم وي او انشاءالله چې ماتې به نه منو مخته به ځو دا وطن زمونږ دی مونږ یې جوړوو او که مونږ یې هم جوړ نه کړو بل څوک یې بېدو ناستې هم نه راته جوړوي اوس نو مجبور او مکلف یو چې هم یې جوړ کړو او هم ورته هوډ قوي وساتو
بلې اگر غفاری اوس چې تاسو خارواله یاستې او خپل موقف کې خوشاله ستې څومره هیڅ کوي چې خپل اهداف ته یا رسیدل یاستې یا ورسېدو ته نږدې یاستې
زما لپاره شاروالی او یا هم اوسنۍ وځ چې یم دا لا تر اوسه لومړنی ګام دی او له لومړنیو قدمونو او استیپونو دی زما هدف زه نه غواړم نه پوهېږم څنګه یې تشریح کړم ځکه چې زه نه غواړم خپل اهداف په یو وړوکی قالب کې تصویر کړم د یو پوزیشن یا یو یو هغه په حد کې ځکه چې زما زه غواړم هر څه چې یم هر ځای کې چې وم په هر حال کې چې وم فقط او فقط وطن او ولس ته مې خدمتګار واوسېږم او شم کولی چې حداقل حداقل د راتلونکي تاریخ د پاڼو په یوه ډېره وړه برخه کې خپل نوم که هغه په تور وي که په شین قلم وي ولیکم او د ولس او تاریخ په حافظه یې وسپارم
بله ډېره زیاته مننه اغلی اندر د ښځو شتون او فعالیتونه په سوداګرۍ کې اوس مهال تاسې څومره اړینه بولئ او څومره ګټوره ده
د ښځو شتون په سوداګرۍ برخه کې ډېر اړینه او مهمه ده ځکه چې که یوه ښځه اقتصادي استقلالیت ولري او دا توان او د دې وړتیا ولري چې کار وکړي او خپل ځان ته او خپل فامیل ته یوه ګلالاله ډوډۍ برابره کړي دا ډېر په ژوند باندې مثبت اغېزه او مثبت تاثیر لري یعنې ډېر تاوتریخوالی او مشکلات په کورنۍ کې په کور کې ورسره له منځه ځي ځکه چې مستقیما هغه په اقتصاد کې صحیح کېږي مستقیما خپل خاوند سره خپل پلار سره خپل ورور سره اوګه ورکوي او په اقتصادي برخو کې ورسره مرسته کوي. نو اوس مهال موږ په افغانستان کې هم الحمدلله زموږ ډېر خویندې په اقتصادي برخو کې مصروف دي او کار کوي او خوشبختانه دا مصروفیتونه پخوا یوازې محدود وو په دې صنایع دستي او سوزندوزي او مورادوزي په دغو برخو کې، مګر الحمدلله موږ نن سبا خویندې په مختلفو برخو کې و ساختمانی نه نیولې تر ترانسپورتي برخو کې، تر زراعتي برخو او په مختلفو برخو کې دوی تجارت کوي، بزنس کوي او ځان ته کار او ځان ته او نورو ته د کار زمینه برابروي.
بله، ډېره زیاته مننه آقای غفاری. لکه څنګه چې تاسو د ډیر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی، هغو ښځو ته څه ویل غواړی چې له حالاتو، له امنیتي وضعیتونو، له غم او درده دوی خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کیږي؟ بله آقای غفاری، اورئ؟
بله او غږ ما اورم.
مهرباني وکړئ
او بخی غږ مو بند شو، ما سوال وانخیسته.
بله، زبا می خپل پښتنه بیا د سې تکرار کوم. لکه څنګه چې تاسو د ډیر لوی غم او درد په تیرولو سره او په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی او په خپل هوډ باندې ولاړ یاستی، هغو ښځو ته چې له دغه حالاتو متاثره کیږي څه ویل غواړی؟
باور وکړئ، بیا یې وایم، کله چې هغه احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډېره بده ضربه مې وخوړه. د ژوند زما پلار جان زما لپاره یوازې پلار نه و، هغه زما ملګری، زما دوست، زما انډیوال، زما همراز، یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله، داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ، ځکه چې زه به مخته وم، پلار جان به مې راپسې منډې وهلې، یعنی د کور دننه، یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمي وو چې له حده ډېر. نو واقعا ما ته ډېره ډېره درنه هغه وه. خو یوازې باور وکړئ، دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کې، کور کې نه وم، زه پلار وم دندې نه. پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی یا همسایګانو راغلی کور دروازه یې ټکولی، مورجانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوتی منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی په غېږ کې او هملته موټر یې درولی، زما مورجانه په خپله زما پلارجانې شفخانې ته انتقال کړی.
بله،
نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجانه، یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کې پورته کوي او دا هم ته نه غورځي، ته نه لړزېږي، ته نه ژاړې، ته نه چیغې وهي، ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې مینج کړي.
بله،
نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کې کېږم او سوچ کوم، نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم، ځکه چې کوم درد چې هغه ته رسېږي د هغه نیمایي شاید ما ته ورسېږي یا د نیمایي نه یې هم کم. نو یو خو دغه موضوع دی چې زه مې کوم هغه کارج او استقامت چې په مورجانه کې وینم تمه یې لرم چې ټول مېرمنې ولري. دا یوازنی شی دی کولی شي حداقل حداقل مونږ زمونږ نسل ته او راتلونکي نسلونو ته د دغه وطن سره دغه ریښتونې مینې درد ورسره انتقال شي. مونږ یوازنی شی له اړخه تل کړېدلي یو او یا هم ځورېدلي یو یا ځپل شوي یو، هغه همدا دی چې
ډېره زیاته مننه آغلی غفاری. په لنډو کې بعد آغلی اندړ پیام هم راواخلو، ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی. آغلی اندړ، تاسو خپل پیام راته ووایاست، ښځو ته څه پیام لرئ، په خاصه توګه هغه ښځې چې د رواني سولې په اړه باندې متردده دي؟
زما پیام زما خویندو صدا ده چې تشویش مکوي د الله جل جلاله په مرسته ان شاء الله هر شخصي په شرط دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو یو اتحاد ولرو او خپل وعدو او تعهدونو ته یو لاس او یو موټی شو. که یو لاس کیږو پاتې کیږو که نه ورکیږو.
بله ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنو نه چې خپرونې کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خدای سپارم، الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.